السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسلې راخیستل شوې دي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې په جرمني کې هغه پولیس ساور کړی چې د یو افغان کډوال لخوا په چاقو ټپي شوی و. په یو بل راپور کې به واورئ چې سبا د افغانستان او یوګانډا ټیمونه د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لوبه سره کوي. افغان لوبډلمشر پر دغه لوبه غږیدلی چې وړاندې درته راپور راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو خلاف د واکسین ورکولو تازه کمپاین پیل شي. ل پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې دغه کمپاین به په ټولو ولایتونو کې پلی شي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان ځینو محلي رسنیو پر روان 2023 کال کې په غزنی کې د ګوزن یا پولیو د لومړی مثبت پیښې راپور ورکړی دی. تیر میلادی کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار کې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یوه ویروسي ناروغي ده چې د مخنیوي یوازینۍ لارې همدا واکسین ښودل کیږي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهې ادعا کړې چې کابل او هرات کې د طالبانو شپږ سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. دغه جبهه په یو خبر پانه کې ویلي چې غړو یې د کابل د ومه ناحیه په واصل آباد سیمه کې تیر شپه د طالبانو پر یوې پوستي برید کړی چې دوه تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی. د خبر پانې له مخې تیر ماخوستن د هرات په انجیل ولسوالۍ کې هم د دوی په ورته برید کې دوه طالب سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواک توګه د دې پیښې تایید نشي کولی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سهار نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه له یوګانډا سره پیلوي. د افغانستان او یوګانډا لوبه د جون په 4 د کابل په وخت د سهار په 5 بجو د ګیانا په پروډونس کې پیلېږي. افغانستان او یوګانډا تر دې دمخه شلاوریزې لوبې نه وي سره کړې، خو یو ځلې په 2009 کال کې یو ورځنۍ لوبې کړې وې چې هلته یې افغانستان مات کړی و. د افغانستان او یوګانډا د سبانی ټیم په اړه راشد خان چې لوبډلمشر دی څرګندونه کړې چې وړاندې خبرونه کې جزئیات ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویاند وی له پوځي پلوه اسرائیل په غزا کې خپل ډیر هدفونه ترلاسه کړي دي. جان کربی دغه څرګندونه پرون یکشنبه د امریکا له ان بی سی ټلویزیوني شبکې سره مرکه کړي. د جرمني د ډی پی ای خبری اجانس په وینا کربی وړاندې ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه دا نشي ویلی چې حماس سختدری زډاله اسرائیل ته یو ګواښ نه دی، خو په خبره یې دغه ډله دا وړتیا نه لري چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د 9 نیټې په سیر پر اسرائیلو پراخ برید وکړي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. حماس د تیر اکتوبر په 9 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. د دغه برید وروسته اسرائیل پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا تر اوسه پکې څه باندې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. او جنوبي افریقا پرون د دغه هیواد د عمومي ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په وینا یې هیڅ ګوند د اړتیا وړ اکثریت نه دی ګټلی. اوس د ائتلافي حکومت د جوړولو په هدف د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ خبرې پیل شوي. د افریقا ملي کانګرس ګوند د شنبې په ورځ د ټاکنو د 99% رایو له شمیرلو وروسته خپل ډیر سکلان اکثریت له لاسه ورکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو راځو د دې ساعت لنډې خبري برخې ته. په جرمني کې هغه پولیس ساور کړی چې 4 وړاندې د یو افغان کډوال لخوا د چاقو په گزارونو ټپي شوی و. دغه افغان کډوال یو شمیر نور کسان هم د چاقو په گزارونو سره ټپیان کړي دي. د سیاسي چارو یو شمیر کتونکي وایي چې د کډوالو لخوا دغه ډول پیښې زیاتېږي، ممکن د جرمني لخوا د کډوالو پر قوانینو او تګلارو اغیز وکړي. تفصیل له سفی ولاستانګ زیاورو.
د منهایم ښار د پولیسو افسر 90 کلن روین ایل لټ پکېدو ورسته تر پرونه د ماشين په مټ سو ورځ ژوندۍ ساتل شوی و. د راپورو له مخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 50 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی و. بریدګر په منهایم ښار کې لیات پولیس مخکې لږ تر لږه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد ښي اړخ ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیان کړل. په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل سټارزن برګر هم شامل دی. په جرمن پولیس باندې د چاقوګانو د ګزارونو د تاوتریخجنې شیبې عکسونه په خواله رسنیو هم لاس په لاس کېږي چې د کډوالو ضد ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي. بریدګر د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بسترې دی. پولیسو ویلي چې بریدګر بې هوښه دی او د پښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپوه او د برلین د پوهنتون استاد اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عملو خو که داسې پیښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي.
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجرو د پاره شتون لري. په هر صورت دا پیښه بده پیښه وه، لیکن که دغه پیښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه عمومي پالیسي ګانو باندې مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
تر دغه برید وروسته د ښي اړخې ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یک شنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخې ای اف دی ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخوا بیا د دغو ښي اړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو. ښي اړخې دونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم ورزو د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او یوګاندا ټیمونه سبا په دغه کرکټ جام کې سره مخامخ کیږي. دا په دغه نړیوال جام کې د افغانستان لومړنی لوبوي. بیگا ماخستان د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان یو خبری کانفرنس ته ویلي چې لوبډلې چمتو ده او دوی هیله څرګنده کړې چې په دغه جام کې به خې بریاوې ترلاسه کړي. تفصیل له بختیار ساحل او
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې په روان شلوریز نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یک شنبې ورځې ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی په فیسبوک پاڼه په یو ژوندي رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ وښود او زیاته کړه چې اوس په ټورنامنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په تیر 500 سوریز نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې تر سره کړې دي، خو دا شلوریز نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولای شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډیر تاکید په دی و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسلنه د ښې لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کم سترګه ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ ټی 20 دا هاری او لوبډل کولای شي یو بل ته ماتې ورن لګ. څنګه چې نن تاسو کو د ویسټ انډیز او پینجی لوبه هم ډیره جالبه لوبه په دی و چې اخیره کې دواړو لوبو کولای شي یو بل ته ماتې ورټي، خو بیا هم موږ به کوشش تا وکړو چې یو لوبه په هغه باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه د موږ چا سره ده. هغه یوګانډا سره د کوشش پکو چې هغه کې خو ځلیږو څومره هم کوشش کوي چې خلوب تر سره کړو او بیا غیر نیوزیلند بیا پی این جی دا او سر اخیره میچ ویسټ انډیز سره ده. نو سخت آسان نه دی، څومره هم چې تیارې موږ نیول ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باورې ما او په دې چې ان شاء الله دوی په میدان کې خزلېږي خېلو به در سره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم ویل چې دوه ونې وړاندې د کرابین ټاپوګانو ته تللی دي او دې چارې ور سره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلت شي.
اوریدونکو د سارت خبري ټولګه همدوم را و او سم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. یو شمیر میرمنې شکایت کوي وای دا چې په صحی برخه کې د خزینه کارکونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګن ستونزو سره مخ دي.
او ریدل خبره نه کوم ما خپل د لیدل کتل مې دي. هغه کور کې محرم نه ساو شته دوی حق نه لري یعنی دوی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کې او د خپل ماشوم فقط ورکه سدا واکسین کوي.
د ماشوم د روغتیا په تیر بیا د واکسین په برخه کې د خزینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خزي په هغه خاطر تر خزو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورزم کور دروازه ټکی خزو ته اجازه نه سی باندې ماشوم راو باسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر منګدونکو د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لغوه ودونه څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه خوده شوی. ځینې د زیګون پر وخت مری یو شمیر بیا ورسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروسته یو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکو ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسیناول ماشومان په کورونه کې خو خزې دي کنه مایندې دي خزې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسین شي. ډاکټران نه واکسیناتوران نه نو دا اخر دا جامعه به خرابه کړي په توګه چې پولیو لپاره مونږه الیزل کوي چې پولیو لباین زلار شي او دی خونه مونږه فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د خزو دروازو شاته تک تک وکی چې ماشومان واکسین کی خزو دروازو شاته نارینه دی او خزو ته ځواب ورکول چی وی چې تاسو نور کار مکوي په دې وره.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو وای د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلې دي چې لمړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپل خځو ته اجازه نه ورکوي چې په سی برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سی خدمتونو لپاره لاړ شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو بل خصوص یو شیزنه پرسونل بیا ډیر محدود سوی دي. اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت او پاسواد او تحصیل کرده او هغه بیا هم خپل لوري خورته وایي ورسره زوی ته په دا برخه کې زده کړه لري تجربه لري باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کې یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس قسان دی اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کوي بیا په دا برخه کې کار کوي نه پلی رو پروت سم خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شيزه لري پروتو سمو ته نه لږی بیا سي دا زی یو وظیفه تلاسه کې متاسفانه سي بلا محرمه دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرمه دي په کور کې داسې څوک نه لري او کاش کې ته محرم ته ماش ټاکلی وای یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوس کړی وای اما تاسو ټاکلی ماش ته یو محرم لپاره نه لري، نو بیا خورکی څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعت د خپل محرم د خپل کار هم وباسي، د خپل درس هم وباسي، او د خپل یو سماش د پاره لري پروت وسم کو سلیر وی ساعت به له ماشه ته محرم د ځان سره وګرځوي. لومړی خودلته صحیح پرسونل نه لرو، او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو لري ځای سره سينو حد اقل باید موږ دغه ځاینه کو، باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا ستنه ساو درې ما دغه دی رواج نن غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي، ام پاغه کې یو څو کور پاتې سي، ځکه په هغه کور کې محرم نه ساو شته، دونی حق نه لري، یعنی دونی جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی، او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوطه سي. ولا شرم ده بل محرم راوته لري، محرم په کور کې نه ست څنګه نارینه تورته ماشوم دی ورويست. دا درې هغه منفي نقاط سیزموش په ټولنه کې متاسفانه سیزموش شز سره مخامخ دي، او دا ستونزه مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري ډیریږي، اما په دې کې کوم کمښت موږ نه وینو، ځکه زه خپل د صحیح برخي یو کارکونکی وم، او ما خپل د خلک بلی ده لیدلې مې دي، او متاسفانه اوس هم او رستر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه دی بشکلې ده.
په کلیو او باندو کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب د پنځي مسله اقلوي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسین شان په برخه کې د خزي اوسېږي، لکه پویګي د افغانستان د خلکو د رسم رواج په اساس د اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي، یا د دې د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه، ځکه چې کله چې دی واکسین کوي کنه لکه معلومات غواړي، یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي، نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي، نو کله چې دا کارونه شي یعنی ښځې میرمنې په دې سیستم کې ونوسیږي، واکسیناتور په توګه خپل وظیفه ونه شي کړی، یا په دې نورو صحیح برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلات په اساس د ده له امله رامنځته کیږي، لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بیي، نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه ده ته فراهم کیږي. لکه یو مثال به درکړم، پولیو بدبختانه هیواد چې تر صوب کې د نورو محدود هیوادونو سره تر صوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده، نو یو مثال پولیو د موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي، یا نور صحي معلومات چې د دې کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېدل چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي، فیملی پلانینګ سره هم وکړي، هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس خسته ورکول کېدل، د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ لپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی، هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو دی په دې شان پوه نه شو، نو عواقب به لکه دا جامعه د موږ د ښځې نه جوړه ده، ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کو واکسین خواته کو. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسېږي کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره، او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته، ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي، نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نه واکسین کېږي، نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی د یو ماشوم د ژوند لپاره، د هغه د آینده ژوند لپاره، نو چې کله واکسین نه شي هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي هغه به د آینده کې پیدا کیږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کیږي، نو کله چې په ګزار اخته شو دا به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کیږي، او جامعه ته به یو ناموسمره یعنی یو وګړی ترتیم کیږي، نو کله چې دا د سړی لخوا هم تنبیه شي او کله چې محیط هم اجتماع هم داسې واوسیږي، لکه د زړه غټم کي که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپخانې ته بوزي، وغواړي کله محرم خو نه کیږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی واوسیږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته ښځه تنهایي درته ماشوم ژوبل سي کومه حادثه وکړي بام نه راوغورځي، نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجیش چې محرم نشته، دا خپل یو مشکل ده او دا مور کوشش کوي چې دا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکترانې نشته، کله چې بیرون ته ځي بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهیږئ چې صحیح مشکل باید په یو صحیح سکتور کې حل شي، هغه چې کله کور کې حل کیږي دا خپله د ماشوم ته دا کور کې چې هر مشکل ده دې ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحیح برخه کې د خزینه ورول ډیر مهم ده، په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندې کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندې کې خزینه ته اجازه نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا. البته چې دوی د نارینه پرته صحیح مراکز ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي، مهم او لازمه خبره ده چې باید خزینه کارکونکي یا صحیح کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي. سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزینه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز خلاړ شي او دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کارکونکو شتري او دوی به وکولې شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي، او کچېته د خزینه صحیح کارکونکو البته په دنده ونه ګمارل شي معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغیز کولی شي او ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي. کوم ناروغي شې دا په پیاتمن غالب کېږي او د ماشومانو روغتیا ته تاوان رسوي، نو مهم او لازمه خبره دغه د چې باید خزینه صحیح کارکونکو پر ټولو روغتیایي مراکزو کې پر دند وګمارل شي، سو د لری پروتو ولسوالۍ خزینه کارکونکو په ډاډه زړه وکول شي چې دغه روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او په لاوم د ماشومانو درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړې له واتسخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول ځکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکو هم میرمنې وي د ماشوم مور د غستونځه له بلې خځې سره چې سی کارکونکو ده شریکولای شي. ل ډاکټر کمال شاه سرمو مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچا یوازې 12% پوری کارمندان چې دی په افغانستان کې خځینه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتاً ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي، هغه 12% ښځې وي، نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي، پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسیج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي، نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته یې نهنی ورځي، که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلې، د پاکستان مثال راواخلې، دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به دا پخوا کې چې دا کوم کمپاینونه سوي دي په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې سي؟ ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتاً تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه یې د بورد له غاړې، پلار خو سهار ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې، ښځینه واکسیناتورانې ولرې، نو د بندو پوهاوی زیات کړي، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمیر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس دولس فیصده د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغسې دي هم هغه په غټو ښارونو کې دي. کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه وو حضور په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي او هلته ځینې نورې داسې ستونزې، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه سې باید نتیجه ورکړي، څنګه سې پوهاوی باید رامنځته شي. په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی، ځکه هلته لمندو ته خو لاسرسی نسبتاً که ښځینه کارمندانې نه کېږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه وو په کار بندیز دی، دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړي، خپرونې جوړې شوي دي، خو حالت ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړي دا پولیو څومره خطرناکه ده؟
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې راکمې شوي دي، یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کېږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کېږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه دا داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ، دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي، که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا د وایرس ته انتقال نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هدف ته رسېدلې ټکنې کړي یا معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي. څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده، که محرم نه وي ورسره نو خو که چېرې د یوې کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا کار ته تللی کې کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې د لامل ګرځي تر څو ښځینه وو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینه وو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چېرې مور تلی شوی تر صحي مرکزه پورې، په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای شوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه عمله دوی نشي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نه سي، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي، یا په اصطلاح که چېرې صحي خدمات او خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشومې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي، امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري، له مرګ سره مخ کېږي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلک ورسره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیلې ماسیوې دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وې، اوس هغه ښځې نشته، هغو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه تر سره کېدل کاغه د رسنیو له لارې وو یا ځینې نورې لارې چارې وي. نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامه یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل شوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې شوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی.
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت ناپوهي وه او د یو انسان ژوند له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحیح مراکز او یا تر صحیح خدماتو پورې ورسي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډیره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسو د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسیني یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پیښ، زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري. دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شان دلته شتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خبريږي. دا اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلوراید ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه جسمینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سرګټ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بره واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوای دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډۍ، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پشت معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاد ته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی ته دي جلا معلومیږي، دغه ترکاري جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګو سره یوځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چې راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چشوی محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلونکي مواد سره ځای سي یو نوې شی جوړ کې هغه نوې شی ته محلول وای. نو چې محلول مو کله وپیژندې دا هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد به اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي، او که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي، په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شی وایي؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت، د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه 100 ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په 100 ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په 100 ګرامه کې 16 ګرامه دي. معنی 100 ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ورواچوم حلېږي، خو که چیرې 10-18 ګرامه ورواچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په 100 ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 40 ګرامه 10 ګرامه هم روهچو اوبو کې حلیږي، نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سره بند شوی دی، هیڅ د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي، په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دې اور راچو، کله چې اور واچوئ سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه، ایره به یې هم 100 ګرامه وي، و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغو نه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي، هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه، آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ، قدم پر قدم، یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي، ذریب یې هر وخت یو دی، نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربوو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کوو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کوو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه، څو کیږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې د حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورزربو. پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه اوټو اته سی اوټو جمع نه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن شو. او دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضرب وو؟ په دوو کې ضرب وو. دوه په دوه کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځه ویشت به پاتې شي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا وو د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. این اے ټو او پلس ایچ ټو او این اے او ایچ په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیر مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دي. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ورزربو دا وګوري، دوه ورزرب کړي دي، دوه دلته ورزربو. دا چې مو ورزرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن اسول. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ورزرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ورزرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې شو. دوه مخکې سوډیم ته ورزرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي. دوه دانې ایچ شو او بل اکسیجن پاتې شو. دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړیږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی. که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور نیور معنی هیڅکله سبسکریپت دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ یې نشو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نشو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یوولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دو او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ گلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فارمولونه سره یو شان دي، خو مشره فارمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دي. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاستراونې دا دی، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوهشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې می یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوهشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوري استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یو فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه، چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزابو وروسته ایچ سی آی، وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوهشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلی دای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. دا نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړی.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.